السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زره صفی ولاستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د پروګرام ته خره غلاستویم وړاندې به د ازادي رادیو مجله خبره شي. خو په لومړیو 15 دقیقو کې د مهمو خبرونو راپورونو وخت لرو. مهم راپور دا دی چې لسګونه غیر دولتي مؤسسو له اروپایي ټولنې غوښتي چې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ ودروي. تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی. امریکایي چارواکي وایي دغه هیواد پاوز په دیونه کې د افغانستان د حکومت په ننګه د کندهار په شمول په افغانستان کې د طالبانو پر ضد څو هوایي بریدونه کړي. د افغانستان او بریتانیا د ملي امنیت سلاکارانو د سولې، امنیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې کړي دي. او ټاکل شوی د افغانستان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیران افغانستان ته د استرالیایي ډیپلوماټانو د بیرته راتګ د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. پوره خبرونه. امریکایي چارواکي وایي دغه هیواد پاوز په دی اونۍ کې د افغانستان د حکومت په ننګه د کندهار په شمول د طالبانو پر ضد څو هوایي بریدونه کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونه د هغو الوتکو په وسیله چې له افغانستانه د باندې دي د طالبانو پر ضد په جګړه کې د امریکا د ملاتړ د دوام اراده ښیي. امریکا د خلیج په هیوادونو کې راز راز جنګي الوتکې لري چې په افغانستان کې هدفونو ته ځانونه رسولی شي. دا لکه چې تیر اونۍ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وروستنی قومندان جنرال سکاټ میلر له افغانستانه لاړ، لومړی ځل دی چې په افغانستان کې امریکایي الوتکې عملیات کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د کربی له څرګندونو وروسته د دفاع وزارت یو بل چارواکي وویل د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره تر څلورو ځلونو زیات هوایي بریدونه کړي. د دغه چارواکي په وینا لږ تر لږه دوه عملیات د هغو توپونو او نقلي وسایلو د ویجاړولو لپاره وشول چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو نیولي وو. دا بریدونه چې یو یې د کندهار په شمال کې وشو د افغان چارواکو په غوښتنه شوي. د افغانستان او بریتانیا د ملي امنیت سلاکارانو د سولې، امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې په تړاو خبرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د بریتانیا د ملي امنیت سلاکار سر سټیفن لافګرو سره پرون په لندن کې کتلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم ښاغلي لافګرو له افغانستان سره د بریتانیا د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ او وی ویل هیواد به له افغانستان سره د نورو هیوادونو د ملاتړ په خپلولو کې همکاري وکړي. په خبر پاڼې کې همداراز ویل شوي چې دواړو چارواکو سلا وکړه چې له خپلو سیمه ییزو سیالانو سره همکاري به ګډ امنیتي هدفونه پیاوړي او ګډې بریاوې خوندي کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چهارشنبې په ورځ بریتانیا ته په رسمي سفر ورسید. د امریکا د استازو جرګې پرون یو لایحه تصویب کړه چې پر اساس یې هغو افغانانو ته چې له امریکایي او ایتلافي ځواکونو سره یې مرسته کړې ده د ځانګړو ویزو د ورکولو پروګرام پراخیږي او چټکیږي. دا لایحه په لوی اکثریت یعنې د 14 مخالفو رایو په وړاندې په 402 موافقو رایو تصویب شوه. اوس به دا لایحه سنا جرګې ته وړاندې شي. زرګونه افغانان چې په تېرو شلو کلونو کې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره مرسته کړې او اوس احساس کوي چې د طالبانو له لوري له جدي خطر سره مخامخ دي، دوی د امریکا او نورو هیوادونو ویزو ته انتظار باسي. د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو د ازموینو وخت اعلان کړ. د دې وزارت ویندوی نجیب آریان په دې اړه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د اسد په شپږمه نیټه به پاتې ازموینه هم اخیستل کیږي او له هغه وروسته به زموږ تودی سیمې یا هغه مکتبونه چې په تودو سیمو کې دي هغوی د خپل د کال نهایی رخصتیو په لور یا د اوړي رخصتیو په لور ځي.
لبلی خو د پوهنې وزارت په خبر پاڼه کې ویلي ښوونځیو ته د زده کوونکو د ورتګ په اړه پریکړه له روغتیا وزارت سره په ګډه کړې ده. په افغانستان کې د کرونا وبا له ډېرې دا وروسته ښوونځي او پانتونونه بند شوي وو. ټاکل شوی د افغانستان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیران افغانستان ته د استرالیایي ډیپلوماټانو د بیرته راتګ د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د خپل ډیپلوماتیک حضور د بیا پیلولو په باب د استرالیا د حکومت د پریکړې هرکلی کوي. د بیان له مخې د افغانستان حکومت له استرالیا سره له نږدې کار کړی چې په کابل کې د استرالیایي ډیپلوماتانو د ماموریت د بیا پیلېدو سریزې برابرې شي. استرالیا دوه میاشتې پخوا په دې خاطر چې د افغانستان امنیتي وضعیت به ژر خراب شي په کابل کې خپل سفارت بند کړ.
د غزنی ولایت چارواکي وایي چې دیار لسو طالبانو ته مرګ ژوبلا وښتې. دغه ولایت د والي ویاند واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
دغه عملیات د غزنی ولایت مرکز اړوند د کلای قدم، کلای نوت خان، کلای درآباد او د کډوالو ښارګوټو پر سیمه کې د وسلوالو مخالفینو څخه د پاکولو پر مخه په لاره چول شوي وو چې پکې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبل اوښېدل. ډلې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او وطن نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر دې مهال په دې اړه څه نه دي ویلي. تونس یو سلو شپک شپیت پناه غوښتون که چی پا سمندر که گیر شوی و وژغورل او دشپار سوتن و نور مری او مندل. دغو پناه غوښتون که غوښتل چی ده مدیترانی سمندرگی لاری زانونه اروپا تا ورسوی. ده تونس دفاع وزارت ویندوی محمد زکری وویل پا دغو پناه غوښتون که 15 شپیت تنه ده مراکش، 2 شپیت ده بنگلدیش او 15 لس ده مصر ادبادی چی ده طول عمرونه ده 15 لسو او اته څلوېښتو کلونو ترمنز دی. ده زیاته کرده پناه غوښتون که ده تیر جمع پا مقام ده لیبیا لساحل روان و چی بیره ده تونس جرجیس بندر ته نږدې ماته شوه. د تونس ملي ګارد تایید کړه چې شپاړس پناه غوښتونکي ډوب شوي دي او د توکیو د اولمپیک لوبو په درشل کې د دغې سیالیو د ترتیب مسؤولانو د پنجشنبې په ورځ وویل د پرانیستونکو مراسمو هنري رئیس کنتارو کوبایاشي یې له کاره ایستلی دی. د نوموړي د برطرفۍ دلیل پر هولوکاست یا په اروپا کې د یهودانو پر ډله ییزې وژنې پورې ملنډې بلل شوي دي. کوبایاشي پخوا د کمیډیان په توګه کار کاوه او په 1998 کال کې په خپله یو کمیډي کې پر هولوکاست ملنډې وهلې وې. د بشري حقونو یوې مؤسسې سایمون ویزنتل په یو بیان کې ویلي د اولمپیک په سیالیو کې د کوبایاشي ګډون د هغو شپږو میلیونو یهودانو خاطرې ته سپکاوی ده چې په هولوکاست کې وژل شوي دي. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاټ کام کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته. اروپایي اتحادیه د افغان پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ته د مرستې د ورکولو لپاره پر یو پلان کار کوي. له بلې خوا دیرشو نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو له اروپایي اتحادیه او د دې اتحادیې له غړو هیوادو غوښتي چې خپل هیواد ته د افغانانو د ستنولو بهیر ودروي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم وایي د کډوالو د راستنولو لپاره شرایط برابر نه دي، ځکه چې افغانستان په اوس وخت کې د جګړې تر څنګ د کرونا بېوزلۍ او بېروزګارۍ په شان له ګڼو ستونزو سره مخ دی. عصمت ساروان او نور جزئیات.
اروپایي اتحادیه افغانستان او د دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو ته د نوي مالی مرستې په ورکولو غور کوي چې اروپا ته د افغان پناه غوښتونکو د ورتګ له محدودولو سره مرسته وکوي. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د جګړې له تشدید سره باور کېږي چې ډېر شمېر افغانان به له خپل هیواده مهاجرت ته مجبوره شي. په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله ډېر شو غیر حکومتي مؤسسو پرون پنجشنبه له اروپایي اتحادیې او د دې اتحادیې له غړیو حکومتونو وغوښتل چې خپل هیواد ته د افغانانو بیرته ستنول سمدستي ودروي. دوی ویلي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت خورا خراب شوی او د سږکال له پیله تر اوسه پورې نږدې 3 لکه تنه تازه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. په افغانستان کې د جګړو له لاسه د بې ځایه شویو کسانو شمیر 3.5 میلیون تنو ته رسیږي. غیر حکومتي مؤسسو ویلي چې که افغانان په اوسني حالت کې افغانستان ته واستول شي ژوند به یې له خطر سره مخامخ شي. ناروې او فنلند اعلان کړی چې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو بهیر دروي او د اروپایي اتحادیې 2 چارواکو او 1 ډیپلومات ریوټرز خبري آژانس ته ویلي چې د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته د نورو افغان پناه غوښتونکو د نه ورتګ لپاره پر یوه طرحه کار کیږي. د دې پلان پر اساس به افغانستان، پاکستان، ایران او د سیمې نورو هیوادونو ته نوره مالی مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری یا UNHCR وایي چې د افغانانو د بې ځایه کېدو یا د خپلو مینو د پرېښودو اصلي علت ناوړه امنیتي حالات دي. دا اداره همداراز وایي بې ځایه شویو کسانو ورته ویلي چې د وسلوالو ډلو له لوري ځورول کېدل او په لارو کې ماینونه ایښودل کېدل. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار او د نشریاتو رئیس عبدالباسط انصاری وایي چې پر امنیتي وضعیت سربیره بېوزلي، بېروزګاري او کرونا هم د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړې. نو اوسني شرایط د کډوالو د بیرته راستنولو لپاره مناسب نه دي.
موږ په هر ناسته کې د اروپایي هیوادونو نه، د هر هیواد نه مخصوصا اروپایي هیوادونو نه تقاضا مو دا ده چې افغانان او زمون مهاجرین د اجباری راتک باید متوقف سی او تر څو چې دلته په افغانستان کې وضعیت د مدیریت لاندې راسی او مونږ شاهد د دې اوسو چې د جګړې او نامنه هم د مدیریت لاندې راسي او هم د فقر او وزګاری هم د مدیریت لاندې راسي. یعنی د افغانستان حکومت وتوانیږي چې زمونږ هیوادوالو ته خدمات عرضه کړي.
ښاغلی انصاری دا هم وویل چې په داسې حالاتو کې د کډوالو بیرته راستنول به لوی اندېښنه وي او له اروپایي هیوادونو غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو بیرته ستنول وځنډوي. د ملګرو ملتو د هغه راپور له مخې چې په جون میاشت کې خپور کړ، د روان 2021 د جنوري او مارچ د میاشتو ترمنځ 1503 اویا ملکي افغانان وژل شوي چې د هغو په منځ کې 48 ښځې او 151 ماشومان دي. اروپایي اتحادیې د روان میلادي کال لپاره افغانستان ته د 500 بلیون یورو بشري مرسته په پام کې نیولې ده، خو دا لا څرګنده نه ده چې د نویو کډوالو د مخنیوي لپاره به افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ته څومره مرسته ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو افغانستان ته یو شمیر هغه خبرې روان چې په افغانستان کې امریکایي رسنۍ سره کار کوي. د امریکا جمهور رئیس ته د امریکایي رسنیو له لیک هرکلی کړی دی. تازه 15 لوی امریکایي رسنیو د امریکا له دولت غوښتي چې په افغانستان کې د امریکایي رسنیو سلګونه خبریالانو ته د کډوالۍ خاصې ویزې ورکړي. د امریکا دولت تر اوسه دې لیک ته ځواب نه دی ویلی، خو افغان خبریالان هیله لري چې ځوابی مثبت وي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي زیاتېدو او د طالبانو په لاس د ډیرو سیمو سقوط افغان خبریالان اندېښمن کړي دي. د امریکا 15 رسنیو د دغه هیواد جمهور رئیس جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته په یو لیک کې غوښتي چې په افغانستان کې د امریکایي رسنیو افغان کارکوونکو ته د کډوالۍ د ویزو د ورکړې زمینه برابره کړي. سی این این تلویزیونی شبکې، فاکس نیوز، ای بی سی نیوز، واشنگټن پوسټ، لاس انجلس ټایمز، ان بی سی او د خبریالانو د امنیت کمیټې دغه لیک کې لاسلیکونه کړي دي. د دغه لیک لیکونکو چې یاد دي کې د چنګاښ میاشتې په 1 ښاغلي بایدن او بلینکن ته استولی، دغو خبریالانو ته د ویزو د فوري ورکړې غوښتنه کړې ده. د دوی د اټکل له مخې هغو کسانو شمیر چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی 0 کسانو ته رسیږي. د لیک لیکونکو د هم لیکلي چې په 2008 میلادي کال کې د امریکا د وخت جمهور رئیس جورج بوش په قانوني لاسلیک سره له عراق څخه د امریکایي رسنیو د سیمه ییزو خبریالانو د وتلو زمینه برابره. یو شمیر هغو خبریالانو چې په افغانستان کې د امریکایي رسنیو سره کار کړی د امریکا حکومت مشرانو ته د دې لیک لاستولو هرکلی کوي. په افغانستان کې د امریکا غږ راډیو خبریال ممتاز بهیر ازادي راډیو ته وویل چې د تاوتریخوالي او خبریالانو ته د ګواښونو په زیاتېدو سره د خبریالانو کار او ژوند ستونزمن شوی.
زنه یوازې دا چې لدغه لیک څخه هرکلی کوم، لدې اقدام څخه هرکلی کوم. دا غوښتنه هم لرم چې د امریکا حکومت او په تېره بیا جمهور رئیس بایدن باید د په دې برخه کې یو مثبت ځواب ورکړي دغه رسنیو ته، ځکه چې امریکا له دې وړاندې هغو کسانو ته یا هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې له امریکایانو سره ترجمانی کوله د هغوی دپاره ځانګړې پروسه پیل کړه. د ایسایبي په نوم او زیات شمیر ترجمانان له دې لارې امریکا ته لاړل او اوس هم روان دي. ځي د دغو ترجمانانو په نسبت د خبریالانو او هغو خبریالانو چې له بهرنیو رسنیو بیا په ځانګړې توګه د امریکایي رسنیو سره کار کړی، د هغوی ژوند په مراتبو ډېر زیات له ګواښ سره مخ دی.
په ورته مهال د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤول صدیق الله توحیدی وویل چې په افغانستان کې ټول خبریالان له ګواښونو سره مخ دي.
ځینې خبریالان چې د امریکایي رسنیو سره په افغانستان کې کار کړی دي، دوی ته باید عاجله ویزه ورکړل شي. نن سبا ټول خبریالان په استراب کې دي، ټول خبریالان د خپل اندینه ناامید دي. زما او زمونږ ټولو نهادونو او ادارې چې دي چې د رسنیو سره کار کوي، د خبریالانو سره کار کوي، زمونږ غوښتنه دا ده چې کوم پلان امریکای نیسی باید دا پراخ پلان وي چې هم ځینې خبریالان چې د عدم مسؤلیت احساس کوي هغه به مسؤول شي، او نور هم اصلي مسله چې بیان ازادي ده او د رسنیو ازادي ده دا به خوندي سي.
خبریالانو ته ښاغلي توحیدی له امریکا او نړیوالو شریکانو وغوښتل چې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې د جګړو په تیزیدو سره خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له جدي ګواښونو سره مخ دي. یو شمېر هدف ګرځېدلي او ډېری یې له هېواده وتلو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په پام کې لري چې زرګونو افغان ژباړونکو ته چې له امریکایي ځواکونو